میکروفون را به همکارم اسمت چاروان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. چاروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدرمن اوردون کو تاسو ته هم ستړی مشه وایم. د دې ازادي رادیو په دې خبرونه کې د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې د اندیشنې په باب راپور لري چې وایي د افغانستان حکومت له امریکایي قراردادانو نږدې $1 میلیارد مالیه غواړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ایساف یو جکپوری مقام وایي چې د افغانستان ځواکونه هوایی او لوجستیکي برخو کې مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. د دې او ځینو نورو مطالبو په باب تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي، خو اوس توجه کړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
طالبانو په لوګر کې څلور نور ترک برمته انجینریان خوشی کړه. د امریکا حکومت یو څارونکو ډله وایي افغان حکومت د امریکا د هڅو د ملاتړ پر قراردادیانو $1 میلیارد مالیه ایښي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نواز شریف ته د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د کامیابیدو مبارکي وویله. پوره خبرونه واورئ. طالبانو څلور ترک برمته انجینران خوش کړل. دا څلور ترکان د هغو اتو تنو له ډلې څخه دي چې تیره میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولي وو. د دوی څلور تنه د یکشنبه په ورځ خوشې شول او څلور نورې پرون طالبانو پرېښودل. د لوګر والي ارسلا جمال ازادۍ راډیو ته وویل چې له رسنیو څخه یې د دې کسانو د خوشې کېدو خبر اورېدلی دی.
کسان په لوګر کې نه دي خوشې شوي دي، د افغانستان په بله برخه کې خوشې شوي دي او موږ رسما په جریان کې موږ هم له مطبوعاتو نه خبر شوي یو.
اته ترک انجینران د حمل په لومړۍ نیټه هغه مهال برمته شوي وو چې هلیکوپټر یې له خود څخه کابل ته د تګ پر مهال په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. ترکي رسنیو مخکې ویلي وو چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې څلور تنه خوشې شول. ترکیه په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې نږدې 1900 پوځیان لري. ناټو د افغانستان په جنوب کې د خپلو دریو پوځیانو د وژنې خبر تایید کړ. دا ایساف ویان تورن جنرال گونتر کیتس په کابل کې لرویټر خبری اژانس سره په مرکه کې تایید کړ چې په کندهار کې د دوی درې پوځیان وژل شوي دي. دی وایي په ډېر خواشینۍ زه تاسو ته دا وایم چې درې امریکایي پوځیان وروسته تر دې وژل شول چې پر دوی د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو چاودنه وشوه. مخکې ویل شوي وو چې څلور امریکایي سرتیري د سې شنبې په ورځ په کندهار کې د سړک د غاړې چاودنې وژلي دي. د کندهار د والي ویاند جاوید احمد فیصل ویل دا پوځیان په ژیړي ولسوالۍ کې په موټر کې روان وو چې په لاره کې چاودنه وشوه. د په وینا په دې پیښه کې یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د امریکا د حکومت یوې مهمې څارونکې ادارې ویلي دي افغان حکومت پر هغو قراردادیانو چې په افغانستان کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي نږدې $1 میلیارد مالیه ایښې ده. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې ځانګړی سرمفتش وایي د افغانستان مالي وزارت په افغانستان کې د امریکا پر 43 قرارداد کوونکو $921 میلیونه مالیه ایښې ده. دغه مالی پر هغو قراردادانو هم ایښودل شوي دي چې د افغانستان او امریکا حکومتونو مخکې سره منلې وه چې له دوی به مالیه نه اخیستل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې یا سیګار مشر جان ایساب کو په یوه بیان کې ویلي دي په افغانستان کې د امریکا پر قراردادیانو د افغان حکومت مالی عادلانه نه دي او دا کار د اندېښنې وړ دي. پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نواز شریف ته مبارکي وویله. د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون د می په نوریولسمه د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د امریکا ولسمشر نواز شریف ته د سې شنبې په ورځ له واشنگټنه ټلیفون وکړ او له هغه یې مننه وکړه چې په سولې ډول له یو ملکی حکومت بل ته د واک په لیږدولو کې ونډه اخیسته. د خبرو پر مهال د امریکا ولسمشر همداراز په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پراخ ګډون وستایه چې د سخت دریځو ډلو د حملو له خبرداري سره سره وکړ. اوباما وویل دا د دې څرګندونه کوي چې خلک د ډیموکراسۍ پلوي کوي. دواړو مشرانو سره ومنله چې د امریکا او پاکستان ترمنځ به اړیکې پیاوړي کړي او په دې برخه کې به کار وکړي. ایران با نن د خپل اټومي پروګرام پر سر په دوه جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. په ویانا کې به د اټومي انرژي نړیواله اداره یو ځل بیا له ایران په کلکه وغواړي چې د خپل مشکوک اټومي پروګرام د پلاتنې په لار کې خنډونه لرې کړي. له دې غونډې وروسته به نن د اروپایي اتحادې د بهرنۍ پالیسي مشره په استانبول کې د ایران د اټومي پروګرام له مشر مراکچی سید جلیلی سره وویني. په استانبول کې د اروپایي اتحادې د بهرنۍ پالیسي مشره کاترین شتون او سید جلیلی وروسته له دې خبرې کوي چې دواړه خواوې د اپریل په لومړیو کې د قزاقستان په خبرو کې کومې نتیجې ته ونه رسیدې. میرمن شتون د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو استازیتوب کوي. روسیې له خپل خاورې د هغه امریکایي د ایستلو امر وکړ چې د سی آی اے د غړیتوب تورې پرې پوره کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل دغه سړی چې راین کریستوفر فوګلر نومیږي باید ژر تر ژره بیرته امریکا ته ستون شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دا ډول پارونکې هڅې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په روحیه ترسره کیږي په هیڅ ډول د ماسکو او واشنګټن دوه اړخیز اعتماد نشي پیاوړی کولی. د روسیې فدرالي امنیتي ادارې تر دې مخکې ویلي و چې فوګلر د لنډې مودې په مخه د دې لپاره ونیول شو چې هغه هڅه کوله د روسیې د استخباراتو یو غړی سی ای ای ته جذب کړي او هغه تر پردې لاندې د امریکا د سفارت په سیاسي څانګه کې د دریم سکرتر په توګه کار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا منلی ده چې په ماسکو کې د امریکا د سفارت یو غړی د لنډې مودې په مخه نیول شوی او بیرته خوشې شوی دی. عراقی چارواکي وایي لږ تر لږه یو لس تنه وروسته تر هغه ووژل شول چې وسلوالو په مرکز بغداد کې د مشروباتو په یو لړ دوکانونو ډزې وکړې. د عراق امنیتي چارواکو د سې شنبې په ورځ وویل وسلوال په څلورو موټرو کې سپاره و چې د الکولو پر دوکانونو یې د بغداد په زیونته سیمه کې ماښام مهال ډزې وکړې. د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور تنه د ډزو پر مهال ټپیان شوي هم دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او وروسته خبر ده چې د نړیوالو جرمونو د محاکمې څارنوال وایي د اسرایلي کمانډوز واکونه د یو بدی څېړنه کوي. اسرایلي کمانډوز واکونو په 2010 کال د بیړیو پر هغه کاروان برید وکړ چې غزې ته روان و. په دې حمله کې په یوې بیړۍ کې نه ترک فعالان ووژل شوه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:08 شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې اوري. د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي افغانستان له امریکایي قراردادیانو نږدې یو میلیارد ډالر مالیه خوړي. په افغانستان کې د ایساف مرستیال وایي افغان اردو په هوایی او لوجستیکي برخو کې مرستو ته اړتیا لري. آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د اقتصادي ودې د دوام اټکل کوي. بهر ته د تلو لپاره ځینې کسان جعلي ودونه کوي.
دوی دلته لکه نگاه خاطر جوړ کړل او د کلاسان ته ورسو تقریبا لازر کې 15000 ډالر کې د خبره سره کړی.
پر دې او ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د سپورت پروګرام خبرو ازادي او اوریدونکو هم لرو. ازادي رادیو سربیره پر دې چې په رادیو کې اوري همدارس د ازادي رادیو مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org یا .org. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل افغان حکومت په افغانستان کې پر قراردادیانو په سلګونو میلیون ډالر مالیه ایښی ده. دا هغه قراردادیان دي چې امریکا یې شاته ولاړه ده او د افغانستان حکومت دې پریکړې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې مسؤلان اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر ابروی.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې مخکښ څارونکو ډلې ویلي دي چې افغان حکومت نشلې یو میلیارد ډالر غیر قانوني مالیه پر هغه قراردادیانو ویشي ده چې د امریکا د بیا رغونې له پروژو سره په دغه جګړې ځپلې هیواد کې کار کوي. هغه راپورت چې د سیشن به پر خبر شو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو سر مفتش ویل دي د افغانستان مالی وزارت ل 2003 میلادي کال را پدې خو ل 340 قراردادیانو د 921 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده چې د دغه پیسو یو برخه مالیه ده او یو برخه یې هم جریمه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار مرستیالی الیزابت فیلد سنگر ازادي راډیو ته وویل موږ ته څرګنده شوه چې 921 میلیون ډالر د مالیو او جریمو له درکه پر 340 قراردادیانو چې د امریکا د حکومت ملاتړ ورسره دی د افغانستان د مالی وزارت له لوري وضع شوي دي. دا یو وړ مثال دی، نو حقیقت دا دی چې زموږ پر یوازې 340 قراردادیانو نږدې 1 میلیارد ډالر مالیه د اندېښنې وړ خبره ده. سنگر زیاته کړه چې مالیه له هغو قراردادیانو هم اخیستل کیږي چې مخکې کابل او واشنگتن هغوی استثنا کړي وو. د امریکا حکومتي ادارې، د دفاع وزارت یو ایس ایډ او د بهرنیو چارو د یوې څانګې په ګډون له افغان حکومت سره پر دوه اړخیزه تړونونو خبرې کړې وې او دغه قراردادیان یې له دغو مالیو معاف کړي وو. له دې امله موږ اندېښمن یو چې د دغو تړونونو سربیره د افغانستان مالی وزارت پر قراردادیانو مالی ایشي دي او له دې تړونونو څخه یې سرغړونه کړې. د راپورټ له مخې قراردادیانو د حکومت له پریکړې سره مخالفت کړی او هغوی چې مخکې له مالیې معاف شوي وو ویلي دي چې دوی به مالیه ورنه کړي. د افغانستان د مالی وزارت دا پریکړه به په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې پر هڅو څه تاثیر وکړي؟ سنگر په دې اړه وویل موږ یو لړ ستونزې موندلې چې هلته دغه مالیې د عملیاتو مخه نیسي. مثلا هغه کمپنۍ چې دغه هیواد ته مالونه وړي په سرحدونو کې به ګرځي، نو دوی به هغه مالونه له کومه کوي چې اړتیا یې ورته شته. موږ په ځینو مواردو کې دغه قراردادیان لیدلي چې ویرېدلي دي د دوی د حرکت مخه نیول شوې او په حقیقت کې په ځینو مواردو کې قراردادي په خپل نیول شو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپ کووي دا ځورونکې پریکړه ده چې د امریکا مؤسسې موافقه وکړي چې دغه مالیه بیا هم د امریکایانو د مالیو له پیسو وګرځول شي.
ډیر امریکایان فکر کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووسی، خو د ایساف د قمندانې مرستیال جنرال نیک کارتر وایي خبره داسې نه ده. کارتر وایي سره له دې چې امریکا غواړي د افغانستان له اوږدې جګړې څخه ووزي، خو دا لازمه ده چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د هغوی ملاتړ وشي او له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغان ځواکونو سره په هوایي، لوژستیکي او نورو برخو کې مرسته وشي. په دې اړه نور جزئیات فره هیواد باندې کوي.
په افغانستان کې د ایساب د قمندانې مرستیال نیک کارتر په کابل کې د یوې مرکې په ترڅ کې وویل د افغانستان امنیتي قواوی په هوایی، لوجستیکی چارو او د چاودنو ضد موادو په برخه کې اړتیا لري. د دوی دغه اړتیاوی باید پوره سي او ملاتړ وسی. د ایساب د قمندانې مرستیال نیک کارتر زیاته کړه موږ هیله من یو چې د 2014 میلادي کال وروسته هم د افغان امنیتي قواوو اړتیاوی په نظر کې ونیسو او خپل مرستو ته دوام ورکړو. جنرال کارتر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ایساب دغه رول به تر څو کلونو دوام ولري وویل زه فکر کوم چې دا به له درې څخه تر پنځو کلونو دوام ولري. د اټلانټیک د نشریه په وینا انتظار کېږي چې ایساف به سج په اوړي کې افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونو ته د امنیت چارو د سپارلو پنځمه او وروستۍ مرحله پیل کړي. له دې وروسته ښایي چې افغان ګډ امنیتي ځواکونه په درست افغانستان کې د یاغیانو پر خلاف د مبارزې د چارو پلان جوړول او لارښوونو مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه په سولې کې 15 دا ډول وظیفې په خپله اجرا کوي، خو د جنرال کارتر په شمول یو شمېر نور کسان وایي چې افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونه لا اوس هم له اغېزمنې رهبرۍ بې برخې دي. لنډه دا چې د اټلانټیک د نشریه د راپور پر اساس ښایي چې په راتلونکي وخت کې د افغانستان د امنیت تامین تر هغه ډیر لګښت ولري چې واشنگتن او د ناټو نورو غړو هیوادونو یې په اړه محاسبه کړې ده. د ایساب ځواکونو د قمندانې مرستیال جنرال نیک کارتر ویلي دي چې د افغانستان راتلونکي د بې ثباتۍ ثبات دی. نوموړي وایي د لویو ښارونو لکه کابل، قندهار او هرات پرته به د افغانستان لیرې پرتې سیمې له مرکزي حکومت سره پوره تړاو ونه لري. په عین حال کې طالبان هم نسي کولای چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. کارتر وایي د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په کلیو او بانډو کې به اکثره فاسد کسان، جګړه ماران، قاچاقبران، قومي مشران، سیمه ییز یاغیان چې خپلې ګټې ورته مهمې دي تسلط ولري. نیک کارتر زیاته کړه د ایساف لپاره ډیره مهمه ده چې د 2014 میلادي کال وروسته د اساسي لارو چارو پر بنسټ د افغان امنیتي ځواکونو لارښود او ملاتړ وکړي څو د افغانانو هغو شکونو ته ځواب وویل سي چې وایي موږ افغانستان پریږدو. نوموړي زیاتوي موږ باید افغانانو ته څرګنده کړو چې د شیکاګو او توکیو په نړیوالو کانفرنسونو کې چې له افغانستان سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې د مرستې ژمنې سوي وي پر هغو ژمنو ولاړ یو او عملي به یې کړو.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
پرون د هلمند په ګرمسیر کې وی چاودنې درې تنه ووژل او و تنه نور ټپیان کړل. په ټپیانو کې درې ماشومان ول. هلمند زو الیاس ته هم د اوسته ټلیفون لارې را سره دی. دای صاحب، په وروستیو کې په هلمند کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي، آیا د دې معنی دا ده چې په هلمند کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او که څرنګه؟
د اوړي د موسم پر کېدو هر کال د یو څه بیلابیلو سیمو کې چې د غنه هلمند مستثنا نه دی، د وسلوالو فعالیتونه د هغوی مین شخونه او بیا دغر کم چاودنې چې تېره ورځ په ګرمسیر کې رامنځته شوې دا زور اخلي. نو د معمول په څېر سږ کال هم دا دی، د دوبي د رسېدو تر یو ځای کله چې وسلوالو خپل نوي عملیات هم اعلان کړي دي په ګرمسیر کې تېره ورځ چاودنه په عامه میله کې وسول، په دې میله کې په موټرسایکل کې چاودېدونکو ټوکې ده په ځای چې وه هغه مرګ ژوبلې لوړ هم سوله. بیا ویل کېږي چې څلور نفره وژل شوي او تر لسو ډېر ټپیان دي. او په عین وخت کې په مارجي ولسوالۍ کې د مېن یوه چاودنه د ملکي کسانو پر اتومس موټر رامنځته شول چې هغلته درې نفره مړه کړل او یو ټپي شو. بل خبر په ګریش کې پرون نه وړمه ورځ د مېن یوه چاودنه پر پولیس رامنځته شوه چې درې پولیس وژل شوي وو، یو ملکي کس وژل شوی وو او یو پولیس کمانډانټ پکې شوی دی. دا راځي تیر ورځ مخابر تلاش کړ چې په مارجي ولسوالۍ کې سنوي وسلوالو د افغان د سین یو پایه ته ورچولې د جنراتورونه سیوی دی او هغه په چې د پایه کومه خدمه ده یا مزدور کاران دی ویل اسنه ترلې او غوته جواب ورکړي. دا لمړی
دای سب دې علت نه دی معلوم شوی ولې د افغان بي سیم د پایه یا داستنې ولې نړولې یا سوزولې ده.
په ځینو سیمو کې وسلوال نه غواړي چې د شپې له پلوه د شبکو یا دغه مخابراتي شبکو خدمات وړاندې شي. فکر کوم که څنګه دا دقیقه نه ده خو داسې اټکل کیږي چې کېدای شي د پایې د شپې له پلوه چالانه پاتې شوي خدمات وړاندې کړي.
د هلمند امنیتی مقاماتو خبرداری ورکړی و چې وسلوال مخالفان په کجکی ولسوالۍ کې راټول شوي دي او غواړي چې هلته ناامني زیاته کړي. له کجکی څخه تاسو څه معلومات لري؟
کجکی کې کتم کجکی ته ولد د سنجین څخه تر کجکی پورې دا تقریبا 15 کیلومتر سړک چې د امارات او د خپل د برتانیې د هواد په مرسته جوړیږي. دا سړک ویل کېږي چې دا به د کجکی د برښنا د فابریکې د رغولو چارې ګړندۍ کړي او د دې سړک په جوړولو سره پر هغه فابریکې کار شروع شي. نو ځکه هغه ته چارواکي وایي چې د دې سره جوخت چې د فابریکې د کار د پیل اوازې خپرې شوي دي او د سړک کار بشپړیږي. د کندهار او مثلا بادغیس ولایتونو په شمول د فراه ولایتونو څخه ځینې وسلوال ورغلي دي. اته د کجکی ولسوال حاجي فیض الله مظلومیار ازادي راډیو ته څومره وړاندې وویل، عبدالرزاق مظلومیار ازادي راډیو ته څومره وړاندې وویل چې بیخي د ایران او پاکستان ځینې مشخص کسان رسولي دي او غواړي چې دغلته نه یوازې په دې رغونې د پروژو کارونو ته کښېني کې خلک ناراضه کړي، بلکې د کجکی د برښنا د فابریکې د رغولو هغه هلې ځلې چې ورته روانې دي هغه دوړې کړي. موږ پرون وړمه ورځ راپور درلود چې کومندان خپله سیمې ته تللی و او هغه خپله وویل چې په دې سیمه کې قاچاقبرو طالبانو او ځینو وسلوالو ډلو لاس ورکړی دی او غواړي د امنیت جوړ کړي. بیا کومندان طالبان ته وویل
موږ چې کله سول له بهیر سره د اکیږي خبرې کوي شتر شت کله نو موږ فوجي عملیات وکړو او تاسو په
کور کې
مو بس دا خبرې شمالي منځ کې عام دي او په شمالي منځ کې نسبت جنوبي منځ نه نه ډیر دا او د وسلوال لپاره په تنظیم او د وګړو فعالیتونو او د وګړو پروګرامونو تنظیم لپاره امکانات ډیر زیات
ډیر زیات مننه الیاس دای چې د هلمند د اوزا په ارتباط معلومات راکړل لار بشو پکتیا ته داوود تپان هم د ټلیفون لاره را سره دی تپان صاحب تاسو ته همار کله وایو په پکتیا کې امنیتي وضعیت څنګه دی
مننه سروان سرزان په خپل وار د غوډي رادیو اوریدونکو ته خپل نه کېلې پرځنه وړاندې کوم 13 ورځ د کورنۍ چار وزیر پکتیا ته سفر درلود دیو لوړ پړي حیات په ملتیا د دا سفر د امنیتي وضعیت څېړلو په موخه د پکتیا کې د ولایتي چارواکو سربېره په قومي مشرانو سره ولیدل له هغه په پښتن سمنيتي وضعیت ستونزې لري څه مشکلات لري او دوی به کوشش وکړي چې دا ستونزې ورته هوارې کړي د پکتیا والی جمعه خان همدرد وزیر سره دا خبره شریکه کړه چې دوی په پکتیا کې د عامه ځایونو د ساتنې په خاطر کوم ځانګړي کیتن نه لري دینه چې کولای شي په دغه پولیسو چې امنیتي وضعیت ساتي د امازاینو ساتنې کار هم ته واخلي بل خبره چې په پرمی غونډ کې وسو د امز بیا من نظم لیوا چې په پکتیا کې موقعیت لري د دوی وضعیت په ټول افغانستان کې دی ولې په دیجه د پکتیا خبر کول کیږي دا خبره هم د پکتیا والی وکړي چې دوی په دې باندې د جدي خبرګونی وښودل کچرته مساریب یې د پکتیا ولایت نور کول کیږي او عملیات یا هم وضعیت په ټول هیواد کې تر سره کوي باید وزارت خپل ځانګړی ځای ورته ځانګړی کړی
بل څه تپان څه د پکتیا والی ل مرکزی حکومت څخه ګیله وکړه او ویل چې دغه ولایت په چارو کې لاس وهنه کوي د دوی منظور څه دی په امدی غونډې کې چې تاسو ورته اشاره وکړه
او پر 13 ورځ د پکتیا والی جمعه خان اندر دا خبر وکړه چې مرکزی ادارې په ولایت کې لاسوهنه کوي او په مستقیم ډول د وزارت نوم یې وانه خیس خو تیر د کورنۍ چار وزارت تیر ادارې ته اشاره وکړه چې د مشکلات ورته جوړ کړي واغ حکومت امنیت کمانډان چې په پکتیا کې تر ولسونو خوشاله وو د ولسونو همغږي او اړیکې ورته چې وی دی پارلمان وکیلان او هیڅ څنګه نه ورسره لرله هغه د دې په ځای چې استایل وي هغه لدن دی کوخه کول پکیای وو بس خپل والی ویل چې ما څو ځل وزیر ته ویل امنیت شورا ته ما خبر رسول ده چې دا خو د کمانډان دی امنیت عبدالغفار صافی په پکیا کې خلاص خل افتراولنې لري امنیت دی وضعیت ورسره خصو ده د دې په ونه چې یو څوک کار وکړي او د ډېر تاسو پر ځای بل څوک راځي او هغه لري کیږي هغه والی ښکارا دا خبر ورکړه چې یو کمانډان د شخصي رقابتونو ښکار کیږي په دې خاطر چې لږه یو بهرنی جنرال یا هم یو بل څوک خپو وي د دې په خاطر لدن دی کوي
ډیر زیات مننه الیاس او بخشی هم درس داوود تپان او الیاس دایي څخه مننه چې له هلمند او پکتیا څخه راپورونه راکړل
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د اسیایي پرختیا بانک یو نوې سروې شي چې د افغانستان اقتصاد به په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې وده وکړي په دې سروې کې چې پرون په کابل کې خبر شو ویل شوی چې په یادو کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3 تر 5% پورې وده وکړي د اسیایي پرختیا بانک مسؤلان په همدې کلونو کې افغانستان ته د خپل مرستو ډاټ هم ورکوي د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې ووري
که څه هم د 2014 کال را رسیدو او لدې هیواد د بهرنۍ ځواکونو وتلو خلک د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن کړي خو د آسیایي پراختیا بانک په دې برخه کې مثبت نظر لري د دې بانک یو نوې سروې ښیي چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3-5% پورې وده وکړي په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک رئیس جوجی توکیشي د سې‌شنبې په ورځ په کابل کې د دې سروې د خبرېدو پر مهال وویل د کرنې او قانونو برخه ته پاملرنه کولای شي په دې کلونو کې اقتصادي وده تضمین کړي
For this year we expect growth of 3.3%.
مونږ تمه لرو چې په دې کال کې به اقتصادي وده 3.3% وي. دا ځکه چې په دې کال کې زمونږ ډیر تمرکز د کرنې په سکتور دی. په 2014 کال کې به اقتصادي وده یو څه زیاته شي او فیصدي به 15.1 ته ورسیږي، ځکه په دې کال کې به د قانونو پر سکتور پانګونه زیاته شي.
د دې بانک څېړنې ښیي چې په 2014 او 2014 میلادي کال کې به اقتصادي وده بیا د تیر میلادي کال په پرتله کمه وي. آسیایي بانک وایي په 2012 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 11.9% وه. د آسیایي پراختیا بانک مسؤلین وایي چې په 2012 میلادي کال کې یوازې د کرنې سکتور څخه باندې 13% وده کړې وه. په افغانستان کې د دې بانک مشر وایي په روان او راتلونکي میلادي کال کې به د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر مرسته وکړي. جوجی توکیشي د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه پیسې به په دریو عمده برخو لګول کېږي او د پروژو انتخاب به یې د افغان حکومت په لاس کې وي.
دا به په درې برخو ولګول شي. لومړۍ برخه د انرژي ده چې مونږ غواړو د هیواد جنوب کندهار ته انرژي انتقال کړو. دویمه د سړکونو او دریمه د اوبو لګونې برخه ده. مونږ د دې پیسو په څارنه او ښه مصرف کې ډېر جدي یو.
په تیرو لسو کلونو کې د آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره 4م لوی مرسته کوونکی ارګان شمیرل کیږي. په دغو کلونو کې دې بانک له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې چې تر ډیره د انرژي، ترانسپورت، کرنې او اوبو لګونې په برخه کې مصرف شوي دي. خو کارپوهان انتقاد کوي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې تر اوسه په سمه توګه نه دي لګول شوي او د راتلونکو مرستو د لګښت په څرنګوالي کې باید تغییر راشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په ورستیو کې ځینې بهرنۍ نجونې او ښځې د ډیرو پیسو په بدل کې افغان ځوانان خپلو هیوادونو ته بیایي. که څه هم د کډوالو او راستنیدونکو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره او ځینې نورې ټولنې د نجونو په واسطه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د ایستلو پیشې کمی بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر داسې خلک شته چې وایي ځینې خپلوانې په همدې لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. په دې اړه له کابله د صفي الله ستانکزي راپور واورئ.
بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تګ د بیلابیلو لارو لشتوالي سره سره په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ انجونې افغانستان ته پراتګ د ډیرو پیسو په بدل کې افغان ځوانان له ځان سره خپلو هیوادونو ته بیایي. 22 کلن بلال احمد د کاترین بیلی په نوم د یوې انګریز نجلۍ سره د نکاح اسناد جوړ کړي وو او په دې توګه یې ځان لندن ته رسولی. د ده ورور انجینیر حیدر چې په کابل کې اوسیږي لندن ته د خپل کشر ورور بلال احمد د تګ په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې داسې وویل.
او د ما یو کوچنی ورور د ډیرو تشاله وسته به ما د ځان سره خارج ته بیایي. خو هغه ورته ویلی چې زه یو څو مده پس درځمه بیا به هلته تر وغږېږو. کله چې دی له خارج نه بیرته راغی یوه خارجۍ راغله. بالاخره دې یو کیس جوړ کړو په نامه چې دغه هلک زما خوښېږي او د سره زه غواړم چې واده وکړم یو ځای ورسره واوسېږم. بیا دوی دلته لکه نکاح خاطر یو شی غوندې جوړ کړلی او دا کله سال ته ورسوو تقریبا 10,000 که 15,000 ډالرو کې داسې خبره سره کړې وه.
د کابل ځینې ښاریان هم تاییدوي چې داسې افغان ځوانان هم شته چې د نجونو په واسطه بهر ته د تلو لپاره زړه ښه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی قاهر حضرتي ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي.
زما غوښتنه د دې ځوانانو نه دا ده چې د خارجیانو جنکې د لاسه فریب د نه خوري. داسې خارجیان هم دي چې د شپې او د ورځې تیاران دي چې څه رقم خپل ډوډۍ پیدا کړي، خو ښه لاره یې د بزنس هغه خارجیانو ته دا ده چې د افغانانو ځوانانو ته فریب ورکړي او د همدې د لارې نه بس روژه پیسې ترې وشکوي او خپل مقصد دغه کوم ځوان افغان څه ده دا نه رسیږي.
د کډوالو او راستنیدونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویاند نادر فرهاد که څه هم بهرنیو هیوادونو ته د دا ډول مهاجرتونو ارقام په نیشت کې حسابوي، خو له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ تاییدوي.
شخصا له ورته قضیې سره نه یم مخ شوی، خو له افغانستان څخه د مهاجرتونو پیچلتیاوې ډېرې زیاتې دي او د حل لارې چې هم باید ولري ډېرې پیچلې او سختې دي.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند نادر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راپورونو له مخې یوازې پروسه کال نږدې 30,000 افغانانو بهرنیو هیوادونو ته د پناه اخیستلو غوښتنې ورکړې وې.
په 2012 کال کې د نړۍ 40 صنعتي هیوادونو ته 6,900 افغانانو د پناه اخیستو غوښتنې ورکړې وې. البته د دوی دوسیې د نړیوالو میثاقونو له مخې هغو هیوادونو ته چې د پناه اخیستو غوښتنې ورکړې وې پرې غور او بررسي
لاسرسی کیږي او ډېرې برخو ته یې رسیدګي هم شوې ده.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپورونو له مخې یوازې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سره د خلاصو پولو له لارې په زرګونه افغانان بهر ته وځي چې ډېری یې له ایران څخه ترکیې او بیا وروسته اروپا ته د تګ په هڅه کې دي. د ځوانانو په برخه کې د یوې مدني ټولنې مسؤول عبدالودود افغان هم افغان حکومت په دې تورنوي چې سالمې بوختیاوې او سم شرایط ځوانانو ته نشي برابرولی.
دولتی که که هم زوانان و چوکات که هم دست پروگرامون نشتی که اگر زوانان بحرانه این حوادون که
لخغلی افغان سره په سلګونه داسې خلک هم نظر دي چې د شرایطو په برابرولو کې افغان حکومت په ناسم کار تورنوي. که څه هم بهرنیو هیوادونو ته د تلونکو افغانانو د دقیق شمیر په اړه د افغان حکومت د نظر په اخیستلو بریالي نه شو، خو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري وایي چې د ورځې په زرګونه افغانان د خلاصو او ناقانونه پولو هاغاړه تګ راتګ کوي. په اوس وخت کې په زرګونه داسې افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو له هغې ډلې اروپا کې شپې او ورځې سبا کوي چې په بیلابیلو لارو ورغلي خو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي. دوی له قاچاقي لارو اروپا ته په تګ کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او حتی یو شمېر یې په لاره کې وژل شوي هم دي. صفي الله ستنګزی، ازادۍ راډیو، کابل.
د خبرونې په دوام کې د سپورت پروګرام لرو، خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
طالبانو په لوګر کې څلور نور ترک برمته انجینران خوشی کړل. ناتو د افغانستان په جنوب کې د خپلو دریو پوځیانو د وژنې خبر تایید کړ. د امریکا حکومت یو څارونکو ډله وایي افغان حکومت د امریکا د هڅو د ملاتړ پر قراردادیانو یو میلیارد ډالر مالیایي خده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نواز شریف ته د پاکستان په انتخاباتو کې د کامیابیدو مبارکي وویله. ایران بانن د خپل اټومي پروګرام پر سر په دوه جلا غونډه کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. روسي له خپل خاورې د امریکایي د ایستلو امر وکړ چې د سی آی ای د غړیتوب تورې پرې پورې کړي. عراقي چارواکي وایي لږ تر لږه یو لستنه وروسته تر هغه ووژل شول چې وسلوالو په مرکز بغداد کې د مشروباتو پر یو لړ دوکانونو ډزې وکړې. او د نړیوالو جرمونو د محاکمې څارنوال وایي د اسرائیلي کمانډوز واکونه د یو برید څیړنه کوي.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:00 او یو دېرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې د سپورت پروګرام لرو او د غرس آزادي او اوریدونکي
د لوبو له میدانه.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنوریدونکو په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د نولس کلنو ملي ټیم د یکشنبه پر ورځ د ایلیټ کپ له جام سره کابل ته راورسید او همدارس به د افغانستان د غوره لیگ په اړه هم د فوټبال فدراسیون چارواکو خبري واورئ. خو تر هر څه دمخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د منډي اتلتیک لوبې د اتلسمې نړیوالې کلیزې په مناسبت په کابل کې د ځغاستې یو لړ سیالي وشوې. د افغانستان د ځغاستې فدراسیون رئیس ښاغلی عزیزي ازادي راډیو ویل په دې سیالیو کې چې د دوشنبه پر ورځ د کابل په غازی سټیډیوم کې ترسره شوې، لوبغاړو په 400 متره او 100 متره برخه کې د منډو سیالي ترسره کړې. د ویل چې د افغانستان اتلتیک یا د ځغاستې ملي فدراسیون دوه لوبغاړو د 2012 کال په اولمپیکي سیالیو کې هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د بوکس فدراسیون د کابل د ځوانانو د ټیم لپاره د انتخابي سیالیو له پیل څخه خبر ورکوي. د افغانستان د بوکس فدراسیون رئیس ښاغلی داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ویل دا سیالي د دوشنبه پر ورځ د اتش پیتو لوبغاړو ترمنځ اپیل شوې دي. ښاغلی اختری زیاته کړه دا لوبي بچي څلور ورځې دوام وکړي، په پای کې به شپږ لوبغاړي وکولی شي د کابل د ځوانانو منتخب ټیم ته لار پیدا کړي. او د هند د کرکټ په غوره لیگ کې تر دې دمه د چنای سپر کینګ ټیم له ټولو مخکې ده. د کرکټ فوی پانی له مخې د هند په غوره لیگ آی پی ایل کې چنای سپر کینګ په لسو بریاو سره لومړی ځای لري. رویال راجستان هم په لسو بریاو خو کم امتیازونو سره دویم ځای لري. په دې ورسته کې د کلکتې نایټ رایډرز او رویال راجستان ټیمونو د چنای سپر کینګ او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه مات کړي دي. تمه ده دا لوبې د میتر شپږ شپږ نیټې پورې روانې وسی. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. اوس به هم راشو د پروګرام اصلي برخه ته. د یک شنبه په مازدیګر مهال د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم د اسیا د ایلیټ کپ له جام سره کابل ته ورسېدل. د غوځوانانو د ایلیټ کپ جام د ګټلو ترڅنګ وکولې شول. د 2014 کال نړیوال جام کې هم د افغانستان ګډون پریکند کړی. د 19 کلنو ملي لوبغاړو په ماليزیا کې د شپږو پرلپسې بریاو وروسته د ایلیټ کپ جام وګټه چې وکولې شول. د 2014 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړی. پیړه په مکړې د دوی دراتک په محل یو برابر شوی راپور ته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم د یک شنبه په مازدیګر د ماليزیا له هیواده د ایلیټ کپ له اتلولۍ سره کابل ته راورسید. د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم کپتان ناصر جمال احمدزی چې تر ډیر خلک چاپیر دي د ایلیټ کپ د اتلولۍ په اړه داسې وایي:
اول خو د ټول افغانستان هیوادوالو ته مبارکي وایم چې دومره غټه بریا ته لاس راوړه، او زه خو موږ ډیر خوشاله یم او ځکه چې ډیر ښه میچونه مو ګټل او ورلد کپ هم کړی. څومره امیدواري
لري ورلد کپ لوبه هم
وګټي؟ ان شاء الله موسره ډیر ټیم لرو د ورلد کپ پورې، او نور کاربم کوله خیر سره ورلد کپ کې هم په فارمز بکیا لکان او مخکې وزله.
حشمت الله شهیدی هم چې د دی لوبو غوړه کرکټر پیژندل شوی ازما ترڅنګ دی، او د به پوښتنه چې څومره منډي کړی او څو وکټې اخیستي څو د لوبو غوړه لوبغاړی پیژندل شوی دی.
ما په سلور لوبو کې ماته بیټینګ را رسیدل 360 منډي مې پړې سي، یو میچ کې سوځیدل هم او 360 ایورج مې او سره ولو غواړی مې سوځولې، او سره بیسټ بیټسمن د ټورنمنټ هم راغلم او سره ټوپ کې مې خپل میچ هم زره.
د دولتي چارواکو ترڅنګ ګڼ شمیر کرکټ مینوال هم د کابل هوایي ډګر ته راغلي څو د 19 کلنو ملي لوبغاړي وسته. د دوی یو شمیر ازادي رادیو ته په خبرو کې داسې وایي:
په دې ځکه خوشاله مې په دې ویاړ چې زمونږ افغانان زمونږ د مملکت د رغب ټولې نړۍ کې اوره پاوته
محسوب لاله، او زه ډیر خوشاله یم زمونږ نن دین په دې مغټي وادونه تماته ورکړي. دا
د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي رادیو ته په خبرو کې وایي چې د 2014 کال په دی ایلیټ کپ سیالیو کې د اماراتو، تایلند، هانګ کانګ، سعودي او په پای لوبه کې بیا هم اماراتو ته د افغان ټیم لخوا د سترو ماتو ورکول دا په ډاګه کوي چې په نړیوال جام کې به هم خېلو به تر سره کړي.
موږ امیدوار یو چې زموږ ټیمونه په نړیوالو لوبو کې د سلا سره ورننه ولري، لکه څنګه چې د اوس په سیالیو لوبه کې درلودل. نو دا غي د پاره کرکټ بورډ ادارې کاملا تصمیم نیولې ده چې په راتلونکي کې د دوی لپاره موږ تربیتی کمپونه او هم په داخل کې هم د ملک نه بهر خخ کمپونه ورته آماده کو ترڅو وکولې چې په 2014 کال کې په زړه پورې لاسته راوړنه ولر.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم د ماليزیا په قربتوب د اسیا ایلیټ کپ جام لګټلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼ شمیر کرکټ مینوالو لټوت هرکلی سره مخ شو. د ویل د چې د 19 کلنو ملي ټیم سو مده مخ کې نوې لوبغاړي ونیول شي. دا د خپل لومړي سفر کې په دې وټونی دل څو د افغانانو لپاره د ایلیټ کپ د ګټلو ترڅنګ د 2014 کال په نړیوال جام کې د ګډون حق هم ترلاسه کړی. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ دویم دورته انتخابي سلی په ټول افغانستان کې پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې تمه ده دغه سیالي تر روژې میاشتې دوام وکړي، او په پای کې د وو زونونو په استاجیتوب وو غوره ټیمونه د افغانستان په غوره لیگ دویم دور کې اشتراک وکړي. له دوی څخه مو د دغو لوبو په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
چې مسابقې کې په زونو کې په هر زون کې 15 ولایت اشتراک یې هغه څخه شپږ بازیکنان انتخابیږي، او بیا هغه نه 13 کسان پاتې کیږي، شپږ یا 8 کسان نور په دویم دور باندې اوت کیږي.
ښاغلی روفي، په مجموع کې بیا هم د پروسګن غوره لیگ ټیمونه په دغو سیالیو کې برخه اخلي یا نوي نوي ټیمونه هم راځي دغو سیالیو ته؟
پروسګن ته په درې شکلو باندې، لکه په فزیکی، تخنیکی او روانشناسي په تاریخو باندې امتحان اخیستل کېدو، او په سمس په ذریعہ باندې دوه مخکې راتلو، لکه کامیابیدو یا ناکامیدو. سکه هغه کار بیخي نه دی، بیخي توفیر لري، فرق لري. ټول ټیمان منتخب ټیمان د هر ولایت څخه راځي په یو ځون کې مسابقې کوي، او د بازیکنانو کوم یو ښه بازی کوي ښه لوبه کوي د هر سنګانه چې مکمل یې بیا دوی انتخابیږي. وزونه لرو بیا هم نمونه به ما غټیمانی سیمرغ البر د شمال دی، عباسی سفیر جنوب دی، د شرق سپین غر بازان دی، د غرب طوفان رود جنوب غرب، میوان اتلان دی او د کابل سی اسمای شاین اسمای دی او د مرکز چې دی خوابند کوش خوابند کوش دوی به سره موجه عمود شمال شرق څخه دی نمونه به مغه نمونه ایستش د بازیکنان انتخاب توپیر لري
د کلپی په سطح باندې بل بهرنیو کلپونو سره ایام دغه ټیمونه هم د زمينه تاسو ته برابر کی چې ولو بیګی لوبي ور سره کی کڅنګه
دا چې زمونږ ملي ټیم سفرون لري په جنوب آسیا کې وسوال دی مونږ خپل د قرامانی پکاچ وساتو او خبا ځکنانو لرو په لیگ برته مونږ کولی شو ډیر نه پنځه شپږ کسان ټیم ملي لپاره راوبلو تمنو په خاطر او ټیم ملي اشتراک په خاطر
بله دغه غوړه لیگ دقیق پیل به څه وخت وي او یعنی څه وخت به دغه غوړه لیگ چیرته پیلېږي
د دوره مقدماتي شروع ده کابل کې دوره مقدماتي د انتخاب د بهترین د نغمو انتخاب ختم شو شپږش کسان انتخاب شو د سلور ټیمانو څخه چې د کابل بهترین ټیمانو څخه د لکه بهترین بازیکنان څخه سلور ټیمه جوړه کړه کسانو اتیاو کسان څخه دوی په سلور ورځ مسابقه کې شپږش کسان انتخاب شو ان شاء الله د زون شرق چې اسپینغر بازان ټیم جوړیږي د کونړ ټیم د ننګرهار ټیم دوه ټیم او د پاکستان ماجرین څخه یو ټیم راځي او د لغمان ټیم دوی سره سیالي وکړي د سره لوبي وکړي او شپږش کسان به غوښتنې انتخابيږي به دا نه پسته ان شاء الله د خوست په ګردیز کې د جنوب پروګرام د مسابقې دی او په کندهار کې د جنوب غرب او بیا ورپسې په هرات کې د غرب دغه شان دی بیا نور مسابقې تر روزه پورې دا دوام لري او روزه نه پسته اختر نه پسته ان شاء الله د مسابقې ترته زنونه چي دوه دلته کابل کې ان شاء الله مسابقې وي
درنو اوریدونکو اوسنۍ سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خو ک نیوکه وړاندیزونه او پښتنی ولري د ازادي ویب @rfrl.org ایمیل آدرس او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک یا پښتو فیسبوک پانا ستاسو په خدمت کې ده تر بیا
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوردونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم په دې پروگرام کې دا اوردونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې لتیر پروگرام څخه پاتې و او پر بیل او بیلو مسایل دي ځینې اوردونکو وي هغه موټر چلون کې چې نشي کوي اکثره وخت د ټکرونو سبب کیږي او پلسونو کسان د مرګ کندې ته اچوي ځینې اوریدونکو د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه او ځینې نور د بیا رغونې چارو ته جدي پاملرنه غواړي د ازادي اوریدونکو د دې پروګرام پیغامونه د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندوي د همدې پروګرام په جریان کې د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې هم اعلان یږي په پیل کې لې اوریدونکو اوري چې پر ولسی جرګې انتقاد کوي او وي خپل ګټو ته ترجیح ورکړي ده ورپسې پر نورو مسایلو د اوریدونکو پیغامونه اوریدلای شي
زه اډکم تاسو په نام ولسی جرګې د کورنۍ چار وزیر ول استفسار کوي او دی ولسی جرګې غړي تاسو خدمت نه کوي تاسو خیانت کوي دا یو مسلکی او په کار پوه وزیر دی زه دا پریکړه په کلک غندم تاسو په نام ولسی جرګې او د خپل ګټو ساتون کې نه د افغانستان د ګټو
زه د مخان وحنی د ګردی زنګر لکه په خبرې کوم حوالن دا غواړم چې په افغانستان کې هم راځي امنیت راځي د ټول ملت سنجال شي او کوم مجرین افغانان چې په خارجي دولتو کې سنجین باید حل شي د دې نه چې کارځي صاحب ټول خارجيان ته دا وایي چې په سرحدونو باندې کوم غریب ماجر راوړي په سرحد کې خواري لري کې دتهونه کې او پر نور کورو چې اتي وایي مسلمانان تکلیفونه ورکړي
د محمد جن د پکتیکا ولایت نومونه خپل سرور نه دا خواهش کوم او نور مقامات هم دا درخواسته چې پکتیکا ولایت کې څو سرځوال ورته ول وغه انتقال کوي کوڅې ته نو پاتې سرځوال کوم کسان چې د دوکانو خپل سرځي خرڅوي د موږ سرځي کوم د ټول خراب وسول نو غواړم چې خپل سرور نه دا غواړم د نور مقامات نه دا غواړم چې د موږ غم وخوري
وا اتکیان دیننګرهار کندل ساجلوی پختیا او دلوی کندهار لټول او ځون په عالم کې یو قوانه چې له دې مشکلاتو خلاص شي یو وخت او یو وخت د پښتون پښتون مونږ څه کولای شي له دې مشکلاتو خلاص شي راځي چې پښتون وکړ په اول کې د پاکستان سره د بسلمان د یو ځکه چې پر موږ تاسې به شیل حد نه ډیر ظلمونه وکړم
زنا سره تعالی خیر احمدی افغانستان د میدان وردګ ولایت نن سره پټه مات کیم
د پاکستان لخوا د کونړ په سیمه د توغندیو د ویشتلو د حملې په باره کې وزارت دفاع ته یو پیغام لرم. خبر شوم چې پاکستان د کونړ په سیمه د توغندیو حمله کړې. دا لومړی وار نه دی چې پاکستان د کونړ په سیمه د توغندیو حملې کوي، بلکې لامکې هم څو ځله پاکستان د کونړ په سیمه د توغندیو حملې کړې چې له امله یې د کونړ خلک د یمن زیانمن له کورونو څخه مهاجر شوي. سرحدي پولیس چې له سرحدونو څخه دفاع یې معنی دنده ده، دوی خپله وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي.
مخاطب دم شتوتگارد شار دی د فرانسې او پراگ سره سرحد لري. ملا عمر او ملګری په اروپا کې چکر وهي یا په اماراتو او بین قطر کې چکر وهي. اروپا ته د صحت د پاره راځي، د پردي مور بچانې د جنت په امید په جاکټونو کښېما کړل. په دې سیاست ته موږ حیران یو چې امریکایان هم وایي موږ د طالبانو سره خبرې نه کوو، طالبان هم وایي چې موږ د اروپایانو سره خبرې نه کوو، د امریکایانو سره نه کوو. دلته بیا په اروپا کې د صحت د پاره راغلي دي خپلې چکرې وهي، تباه یې د پردي مور بچان که په جاکټانو.
خاص روزګان څخه خبر کوم، زما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسوو. پیغام یې دا دی چې باید حاکم چې د خاص روزګان کې د مالستان او روزګان مربوط د پښتون قوم سره په جنګ وي. څلور کاله کېږي چې د پښتنو سره جنګ وي، ونیسي محکمه یې کې او ویدام یې کې.
زه د فراه د بلابولک د شیازنګل د کلي یم، حاجي جان آغا نومېږم. پرموز خو داسې دوایو تمشلې دي چې په خاطر د تاریاکو چې تاریاک خرابو، تاریاکه بلا په پچې په سلو کې پنځو تاریاک کړلي اغام د بینه ولاړه. یعنې اوس ځنګل چې دی د ځنګله بوټي نه اوس اور اخیستی، ځنګلونه ګردادي وچ شوه، پالیزونه وچ شوه. یعنې که څوک یې نه مني د خلکو شکایتونه رانیسي، خپل آیاتان دې راواخلي.
زاد سند خبر کوم د روزګان ولایت د ګراوت ولسوالۍ څخه. زه دا پیغام لرم چې نور مقامات ته باید په دې عقل خبر ورکړل شي چې د ګراوت ولسوالۍ کې د چارواکي په تاریخ باندې هم اخلي. دا د حکومت په مشوره کې خپل سر دی.
زه د کندهار وو د کرات ولایت نه خبرې کوم. څنګه چې کوچیانه ولي په 280 کاغذاري خرڅېږي، دا ولې دونه بې قدره ده؟ ولې سوداګر نه لري؟ کوم دغه چې نوره میوه داسې ده زمینداره خلکو هغه ګران خرڅېږي. کشوشه یو من په 2000 خرڅېږي، د کوچیانه ولي په 280 کاغذاري کندهارۍ من خرڅېږي. نو بعض مجاهله کوو چې دا د کوچیانه د ولي ناره څوک واوري.
مجاهدین زمان دے شہیدان زمان پل کو زندان کی کو سیاسی مجاہد کو نامہ دل کمونیست بچائی نہ دے بندی سوائے پسینی بچائی نہ دے بندی سوائے مختنی مجاہدین یہ زمان اور رینا دے شہیدان زمان آ بندیان دی اس دی دی افغانستان افغانستان کے دی شروعی دی شکترہ ولی دی دوری ظلمان دی آغا خلق کل بندیان دی
محمد حسن هنریم د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ مې تماس نیولی دی. موږ په شکمش ولسوالۍ کې هیڅ مکتبونه نشته دي. موږ خپل په قري کې مکتب نشته دی. یو مکتب دی چې د لیسې حضرت خالد په نامه دی، هغه خپل قینر ښار کې موجود لري. په هغه کې وسعتان شته دي، خو ټول نژاد پرستی رامنځته شوي. وسعتان ښه درس هم نه وایي او مدیر ټول له نژاد پرستی کې شاګردانو سره او نمرې خوري. ټول ناکامۍ کوي که اول نمرې عین اوري اتم و نهم ته د خدای پلي عزا وزیر معارف چې زموږ دا غم وخوري او دا زموږ پیغام دي واوري.
محمد دې سمه غل صفه خبره کوم چې د دفاع وزارت داخله او د پوهنې وزارت نن استشاره کوي چې د سفر ادارې په خپل اداره کې ختم کړي. سلام
محمد پوپل ما د کندهار ولایت څخه تاسو څنګه وروالي او ان لرم چې ما پیغام بیا راتنه شوی دا چې موږ د کندهار د کلچر وزارت په وروستي کې دوه فلمو وختو لول پر کړی دی او خراب وي یا بداش نور فلمونه خصوصا په بازار کې ډېر فلمونه داسې لیدل دي او د دې دا څه د ناکامۍ سره مخ شوی د موزیت خبر سو چې باید دې دا فلمونه نور باندې مخو د پښتو کلتور سره د اسلام سره او د ټول شان سره په چکر کې دي.
ځکه چې خبرې کوم کندر نه ویل چې سربا دي د کومار د والي څنګه دا وختونه چې ته والي شې چې ته والي او بیا د کومار په څنګه استنادي دی والي نو زه د بندې له دا دی والي باندې دی چې بعد ته دا هغه سره د شپه د دې باندې کلی بل چې ته والي څو کال راځي دا ټول جوړ شي او د کومار ټول جوړ شي په نورمال له سالې نه راکوځي غارته دا کاشکور په سیمه کې دالې د من ځای ولې دل ته هغه والي نه جوړه دی والي چې اول نه شي ځان ته والي به استفا ورکړ دې ولاد نه چې بل والي دی.
زما پیغام دا دی د کونړ والي صاحب نه مې دا تپوس دی چې کوم والي صاحب وایي دومره پروژې موږ کړې دومره وکړې والي صاحب پنځه کاله وشو کونړ کې دومره برخې جوړ نه کړې چې د پاخه سړک نه پورته کورونو ته برخ ورکړي. صرف په دولتي ارګانونو کې دوی پلیټونو پخلی کوي او هېڅ یې لګولي او نور د کونړ داخلي چې کوم دغه دی برخ دی د کونړ په مرکز کې دومره برخې جوړ نه کړې چې لس شل یا پنځه کورونو ته برخ ورکړي.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره 0202-43-81 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول سپټوین. یو نړیواله شمیره مو ده 00420221-11-15. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-81 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-25.
مطلب د رضا ملایف خبر کوم دا د یلمند عسکر په ډیر د مسافر بازار د پر لارې باندې بس وای د سکرا راکي او څه شراکي یا شنو کاټ راکي هغه کوڅه خي خو لایف یو بل خپل نو ورته و کې هم یو څو روپۍ جنیا خو کار نه ورته خو 10 روپۍ جنیا خو په روپۍ لکه
خبرې کوم زه په ملي ټلویزیون باندې انتقاد کوم ازادي راډیو خیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. ملي ټلویزیون نه بلکې شخصي ټلویزیون دی. تاسو اوس د ملي ټلویزیون برنامې وګورئ د یو ډلې یا د یو ګوند په ضد باندې نشرات کوي او د بل ډلې هغه ډله چې جنګ سالاران دي د هغوی په نفع باندې نشرات کوي. ملي ټلویزیون په دې ته نه وایي چې د چا په ضد باندې نشرات وکړي، هغه باید د ټول ملت نشرات وکړي. نه دا چې د یو څو جنګ سالارانو په انحصار کې وي.
زما د خاص یاد چې د کندهار په ولایت کې د ولسوالۍ کې دغه محلي پولیس یار بچیان ډېر ظلمونه کوي. خلک یې نهکه شهیدان کړل. دا د چې نه تاسو په اصلاح کېږي او نه نور چارواکو ته نا خصوصا د هغو چارواکو څخه دا خاص د محلي پولیسو جوړ کړی دي چې د دې سره د طالبانو نفس نور هم ډېری دي. که تاسو غواړئ چې طالبان ورکړي نو خو د دوی مخه ونیسئ. د اربکیان دي که محلي پولیس دي دا د کندهار په ولسوالۍ کې سخت ظلمونه کوي. السلام علیکم.
محمد یم د زابل ولایت تشاجی ولسوالۍ نه تاسو سره پټمات کیم. چیرې د ما پیغام نن مازیګر په څلور بجې راته نشر کړی. موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو. ولسوالۍ کې تقریبا یو نیمه میاشت کې سیمو سایکلان هم بندې د طالبانو د حکومت لخوا او طالبانو لخوا ټول مکتبونه سکوت کې بند شوي دي. نه هیله ده چې دا زموږ ځار چارواکو مسؤلینو پورې ورسوي.
افغان همدرد د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ سرسار څخه په تماس کې یم. ملکیان به څنګه په پولیسو باندې باور او بروسه وکړي چې څوک تروریست یا یو بل لوټونکی په لاس ورکړي یا د ډزو کې یا د کلاشنکوف سره طالب په لاس ورکړي دویم هغه سړی وموشي او بېرته د 5000 یا د 6000 افغانۍ په بدل کې ایله کړي؟ نو هېڅ څوک ممکن نشي کولی یا شخص خلق نشي کولی چې اوسي څوک ورټینکي په لاسه ورکړي. وسلام
زاده د هلمند څخه خبره کوه. ساحل ورزوزه چې دا د حکومت خلک چې دي دا موټروانان چې دي دا باید چې هر وخت دوی خپل تر نظارت لاندې ونیسي. نړلې پېښه چې اوس دا تکار چې اوسي چې 5 کښې اعدام شوه او 10 کښې ټپیان شوه. زه خپل وروره پر دغه لارې باندې تللی یم. دغه اکثره موټروانان چې دي ګرده یا روحنیان دي یا چرسیان دي باید چې دوی هر وخت خپل تر نظارت لاندې ونیسي چې دغه روحنیانو یا چرسیانو ته باید چې دا د لورۍ ور نه کړي باید چې پر دغه لارې ونیږدي.
زخم د هلمند د ولایت د مرجع د ولسوالۍ سره خبره کوم او خپل نوم نسم اخیستی. او موږ د داسې مشکلاتو سره مخ یو. لوړ مقامات موږ په حال خبر کړي داسې مشکلاتو سره مخ یو چې چارواکي د خلکو سره داسې معامله کوي چې پر کومه منطقه تک وشي طالبان ولاړ شي دوی بیا خلک ګیروي پیسې ځینې اخلي یا څوک ګیر کوي ورته وایي چې دومره روپۍ راکړه که نه د مین سره دې عکسونه اخلم بیا دې استخباراتو ته لېږم. نو بیا یې عکسونه د مین سره واخلي او ویل یې چې استخباراتو ته هغه قید پر راباسي. چاته داسې وایي چې داسې دسیسه به درته جوړه کړم چې بیا به ځان خلاص نه کړې. نو لوړ مقامات چې په دې کښې هڅه وي چې ډېره سخته مفاصره د ملت او د حکومت تر مابین ایجادېږي. ورځ په ورځ دا مشکلات زیاتېږي. هغه لاوي هغه نور شیان خو لا پرېږده دا داسې په زوره څوک استغاثه هم نه شي کولی. وایي ځکه د سبا څخه بېدي چې داسې یو دسیسه راته جوړېږي.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه لامیر نه سړي خبره کوم. چارواکي ډېر سخت عذاب وي. هر ورځ راځي وروره وایي چې تاسې وروره طالبان ساتئ. وروره موږ هېچ چا سره کار نه لرو. نه وروره له اربکیانو سره او نه له طالبانو سره او نه وروره له حکومت سره کار لرو. وروره موږ ته باید دا کار ونه شي. هر ورځ وروره پول په عذاب وي او وهې ډبرین که ورځې 200 یا 300 افغانۍ ګټو هغه وروره دوی لاسته ولځي. موږ ته هېڅ شیانه پاتې کېږي. دومره نه لرو چې وروره خپل عیال په وساتو. وسلام په مخامخ
د افغانستان د چارواکو څخه خصوصا د پارلمان مشران درګي او د کابینې د وزیرانو څخه دغه غوښتنه مې ده او دغه هیله مې ده چې تاسو په یو بل باندې انتقادونه کوئ. د دې انتقادونو په ځای باندې راځئ چې نن د پنجابیانو په مقابل کې یو لاس یو اتحاد شو. تر څو زموږ وطنوال نه شهیدان کېږي تر څو زموږ په خاوره باندې شیری نه کوي. هغه کسان چې په ننګرهار کې ګډوډۍ ته لاس لمن وهله هغې چې نن څه شو د سرحدي
تاوریدونکو له همدغه پیغام سره چې له خلکو یې د یووالي غوښتنه کوله د ازادي او اردوونکو اوسنی پروګرام دغه ته پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونو ته په تمه یو. د خدای په امان.
شنده بم استاد عبادت
چنده بم استاده عبادت پنوم چنده بم استاده عبادت پنوم چنده بم استاده عبادت پنوم دام کلیم چگوند یار دشم پرگد چه سوزیگم نا قرار دشم ده پتنگ دش منگار دشم پریک دچی سوزیگم ناکرار دشم پریک دچی سوزیگم ناکرار دشم خبر از بین نکلا مالا دل پل جل خبر از بین نکلا خیر ده دی بلیس پخلی اغیار کشم پریک ده چی سوزیگم ناکرار دشم خیر ده دی بلیس پخلی اغیار کشم پریک ده چی سوزیگم ناکرار دشم پریک ده چی سوزیگم ناکرار دشم